یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډله له ځنډ وروسته د طرزالعمل پر نهایي کولو یو ور بیا بحث تکشینی. بلخوا ولسمشر غنی بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 9 د سپتمبر 19. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
پسرکته مهم و خبرونو سرچه که د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال د نامعلوم وسلوالو په برید کې ووژل سو. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره د په تذکرو کې د میندو د نومونو لیکل یوه ستره لاسته راوړنه ده. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنګي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال د نامعلوم وسلوالو په برید کې ووژل سو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې ایوب غروال نن داس مهال ووشتل سو چې له دفتره پوهنتون ته روان و.
ایوب غروال زازی نن سهار د 5 بجو شاوخوا کې کله چې دی پوهنتون ته روان و، په لار باندې په ډزو ووشتل شو، زخمی شو او بیا وروسته روغتون کې سا ورکړه.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیشه غندلې ده او په همدې حال کې پر اوربند هم ټینګار کړی او هغې د افغانانو په ګټه بللی. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یوه ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې دې د مور نوم ولیکل سي. د بشري حقونو د څار ډلې یوې موقتې مشرې هیدربار په یوه بیان کې ویلي چې د دې پرېکړې اغېزې به د ښځو پر ژوند ښکاره وي، په تعلیمي او روغتیایي برخو کې به اسانتیاوې ورته برابرې سي او د پاسپورټ ترلاسه کول به ورته اسانه سي. همدارز به د خپلو ماشومانو لپاره په اسانۍ اسناد اخیستلی سي. دربار زیاته کړې چې دا فرمان په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د افراطي ډلې ترمنځ د روانو خبرو لپاره هم مهم دی او ډېری افغان میرمنې اندېښنه لري چې د سولې د خبرو پر مهال د دوی لاسته راوړنې ضایع نسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبان کلک او هوشیار خلک دي او متحده ایالاتونه له دې افغان وسلوالې ډلې سره ښه معامله کوي. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته په واشنګټن کې دا خبره هم وکړه چې 19 کاله د افغانستان د جګړې وسول، طالبان هم له دې جګړې ستړي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. که چیرې طالبان د دې تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړي، ټول امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال د مې تر میاشتې له افغانستانه ووزی. زموږ غلا زده راډیوري. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بیل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزي قمانداني ویاندوی وویل متحده ایالاتونو په سوریې کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانخیست، خو له دې جلا د امریکا د یو چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې شکارا غوتنیوال سویدا په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نشته سویدي، خو په روسي اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېری سویدي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپل لویو شارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنې په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیون وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. 9,500 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتینی شمېر شایي تر دې ډېرې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایروس د خپرېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان سول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا وایروس 2 میلیونه نوي پیښې زیاتې سوي او له 30 تر 50 زرو پورې کسان له دې ناروغۍ مړه سوي دي. او د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلاو نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلا شوي کتابونه بیا موندل دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جګپړي مسؤل ایمیل تیودور د جمعې په ورځ رسنیو ته اعلان کړه.
او فوز دپیستات 237
مو 208 کتابونه وموندل چې د بریټانیا د ارزونو په اساس په اړه چیرته دی وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو تلخونه کې و.
بریتانیایي چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندنه په یو ډېر پیچلي شکل پټ شوي وو. د ایټالیایي مخترع او فیلسوف ګالیلو ګالیلا او د انګریز فزیک پو اسحاق نیوتن د دوو کتابونو د اصلي نسخو په شمول د دغو 208 کتابونو ارزښت انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاونډ بللی دی. د خبرونو پای.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې یوه بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکچینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده
خاری طرز العمل باندې چې ډېر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي سوی نه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
د سولې پر روانو خبرو د یوې څېړنیز بنسټ له یوه مسؤل سره هم خبرې کوو. اقتصادي خبرونه هم خبرو د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو چې د سولې پر روانو مذاکرو یې تمرکز کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا یو ور بیا سوریې ته جنګي وسایط او پوځیان لیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې خبرېږي. یوار بیا د خبرونې ته شرق لس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس دلی تر ځند وروسته یوار بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکشینی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ازادي راډیو ته ویل چې نن به دواړه خواوې د ورځې په اوږدو کې د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو نهایي بحثونه وکړي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی یوار بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان په کابل کې موضوع څېړلې نور جزئیات راګوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي سترګې د قطر بین الافغاني مذاکراتو ته ور اوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم په طرز العمل هوکړه نه ده سوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې له یوې ورځې ځنډ وروسته نن یو ځل بیا د تماس ډلې د کاري طرز العمل په وروستۍ کې دوه بحثونه کوي.
پرون جمعو او دواړه پلونه یې وقفه درلوده. نن بیا مجلسونه له سره پیلېږي او دواړه خواوو به مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډېر کار پرې شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي سوی نه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې په کومو مواردو به بحثونه وسی اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو د طالبانو جن سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دا بحث د قطر په وخت شاوخوا 10 بجې پیل سي. ټاکل شوی و چې د کاري طرز العمل 13 اونۍ بشپړ سي. خو د افغان دولت مرکچی پلاوی کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ځینو جدي مواردو اختلافات موجود دي. د سرچینه په وینا اختلافي مواردو کې د افغان حکومت له لوري د اوربند غوښتنه په مقابل کې د طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکرات له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې مخکې ولاړ سي. بلخو د افغانستان د ملي مسالې هلي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غاړو د تماس لړلې غوښتل چې طرز العمل ژر نهایي او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع د سپاجنده باندې بحث وسېږي او هغه نقاط چې کوم عاجل دي او کوم مثلا د خبرې ته یو رخ ورکړي چې حرکت وکړي دا خبرې په کار دي چې په دې موضوعاتو بحث وشي او څومره زیرې چې نور بحث وشي ځکه چې د خلکو هغه تشویشونه بلخوانه دلته په وطن کې جنګونه او جګړې زیاتېږي. نو په دې موضوعاتو خبرې وشي چې اوس خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي نو دلته باید جنګونه کې کموالی راشي.
همدارز افغان ولسمشر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالی لپاره اوربند غوښتنه ومني. ښاغلي غني دا غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو د خواشنۍ په اړه په خبره سوي اعلامیه کې کړې. افغان حکومت تل د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې په اوربان ټینګار کړی، خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې تر اوسه اوربان ته وخت شته. صالح صاحب دا چې خبرې پیل سوي دي او که نه، په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته جزئیات ورکړو. دا هغه جزئیاتو چې موږ راټول کړي وو تر اوسه
پورې. ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه. مو وردل چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلې یو ور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث ته اکشینی. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. موسازی صاحب، تاسې هم په قطر کې رواني خبرې له نږدې څاري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم شولې چې نن به د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ په خبرو کې دواړه لوري پر نهایي نتیجه سلا سي. څه فکر کوي چې دواړه لوري به څومره پر طرز العمل، اجنډا او نور موضوعاتو نهایي موافقې ته نږدې سي؟ حال دا چې ځینې ناندریز ټکي هم د دوی ترمنځ ته.
ډېره زیاته مننه. اول خو مهمه ده دې ته اشاره وکړو چې بحث اوس په تخنیکي مسایلو باندې ده او زیاتره په پروسیجر باندې ده. هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغو باندې خبرې کېږي. او خو تېرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم، نو دا یو ډېر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي، چې بیا په محتوایي بحث کې شغه دوهمه خبره ده او اساسي موضوع د اجنډا او تجربېږي. او په محتوا باندې په اساس مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې به بحث کېږي. د همدې مقرراتو په اساس باندې باید د مذاکرات مخکې لاړ شي او خنډ رامنځته نه شي په منځ کې. نو اوس خو هیله کېږي چې په دغه تخنیکي مقرراتو باندې او اصول د مذاکراتو باندې، هغه سلوک د مذاکراتو باندې به انشاءالله دغه نږدې راتلونکي توافق وشي او د خپله هم یو لوی پرمختګ دی. او دغه خبرو په جریان کې هم یو څه اعتمادسازي کېږي. نو دا به لاره هواره کړي هغه محتوایي بحث ته
بلې. مسازی ستاسو اټکل څه دی چې دغه اصلي بحثونه به څومره دوام کوي، ځکه چې له زیاتو کسانو سره دغه پوښتنه ده؟
اصلي بحثونه خو کېدای شي ډېر زیات وخت ونیسي او په دې کې باید هیڅ خوا عجله ونښيي. متاسفانه دلته بعضې مسایل مطرح دي، بعضې فشارونه چې د امریکي انتخابات د نومبره پورې باید دواړه خواوې یو حداقل عمومي تفاهم یا توافق ته ورسیږي په سولې پروسې په چوکاټ باندې. او یا د اکثر د راتلونکي میلادي کال د مې پورې چې د امریکایي عسکرو د وتلو نهایي نیټه تعین شوې ده، دغه پروسه تکمیل شي. ولې دغه فشارونه کولی شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې؟ ځکه دا خو د څلوېښت کلن جنګ د ختمولو مذاکرات دي. دا خو یوازې د شلو کلونو تېرو د اختلافاتو مسایل نه دي، دلته لوی لوی بحثونه مطرح دي. ولې مهمه ده چې دواړه خواوې حداقل په بعضې بنیادي مسایلو باندې چې هغه د افغانستان د ولس په ژوند باندې، په امنیت باندې، په مسؤلیت باندې، په کار باندې، په اقتصاد باندې تاثیر لري، په دې باندې توافق ته ورسیږي. چې په هغه کې تر ټولو مهمه مسله دغه د اوربان مسله ده، یا د لږ تر لږه د تاوتریخوالي راکمول دي. ځکه د دې په دې موضوع باندې توافق نه یوازې دا چې یو اساسي شرط ده، بلکې د دواړو خواوو صداقت او ژمنه
یعنی سیاسي حل لري تخریب. بلې دې موضوع ته ورسته هم راځو. موسازای سي بخښنه غواړم. په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. ولسمشر ترامپ هم هڅه کوي چې د افغانستان د پخلاینې موضوع یو مطرح موضوع وي، نو ځکه یو څه دوی تلوار کوي که بیړه کیږي څه ستونزې برابر سي راکړي.
ډېره خو متاسفانه واضح خبره ده چې منفي تاثیر به ولیدي، ځکه چې کار توافق کېږي هغه به په عجله کېږي، په منډه به کېږي او پرته د دې به کېږي چې په حساسو مهمو مسایلو باندې خاصتاً چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا د منطقې لویو قدرتونو سره، روسیا، چین، سعودي عربستان او نور هېوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي. او دا د کولای شي چې د هغه توافق سره مسته کیږي هغه شکنن کی او د مثلا د ماتېدو امکان به زیات شي. نو په همدې اساس باندې باید دغه محکمه د اوربان خبره وکړه. ولې هغه مثلا دې پورې ارتباط نیسي که چېرته مثلا د دوه افغاني طرفونه، دولت او طالبان، د تاوتریخوالی په کومولو باندې یا قربان باندې توافق ته ورسیږي، نو دا به نه یوازې د افغانستان خلکو ته ثابته کړي چې موږ رښتیا د یو سیاسي حل لارې خواته روان یو، بلکې منطقي او دنیا ته به وښيي چې افغانان هغه له پرمختګ کوي، افغانان په مختګ کړی په پروسه کې
بل حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږدمهالي اوربند ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول ناندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو ان تازه خدغه خبره زده نقیز ده، ځکه چې د جګړې ریشهی عوامل باندې بحث خو د اوربند په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربند خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلیفه لکیږي او یا به طالبان خلیفه لکیږي. هر طرف به په خپل ځای کې وي، خپل ځای کې به پاتې او د جنگ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونه ښيي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار لاندې راشي، بلکې د منطقې او دنیا فشار لاندې به هم راشي.
طالبان ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟ ستاسو اټکل څه دی؟
طالبان کېدای شي اندېښنه ولري چې څنګه په دغه ابتدایي مرحله کې اوربند وکړو، نو کېدای شي زموږ په جنګي تحرک باندې یا زموږ په موقف باندې چې دوی وایي موږ په قوي موقف کې یو په جنګ کې په دې باندې تاثیر وکړي. اما مذاکره او روغه جوړه چربه او فیصله دا خو به د ریسک نه کیږي. نو کله چې طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ یو سیاسي حل لري ته ژمن یو، نو دوی به دا ریسک ومني او راشي د افغانستان د ولس غږ ته وګور ګولې شي او د سی او اوربان سي د تاریخوال کمال ته موافقه وکړي. زموږ یو سروې نن راوځي د آسیا زړه ټولنې د خوانه ترسره شوې ده او په هغه کې تقریبا 80% کې افغانانو موږ د خلکو نه پوښتنه کړې چې ستاسو اولویتونه په مذاکراتو کې څه دي د دواړو طرفونو لپاره، او 80% کې خزینه او نارینه وو موږ ځواب راکړی دی چې امنیت باید اولی مسله وي چې د دواړو خواوې بحث وکړي، او په دې کې طبعا اوربند او د تاریخوال مسله اول ګام دی چې باید واخیستل شي د دواړو خواوو نه، یوازې د دولت خواوو نه، نه ولې طالب خوانه بلکې د دواړو خوانه باید دا کار پورته شي.
ډېره مننه د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی و چې په قطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په اړه د هیلو او نهیلو په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان مالی وزارت وایي د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 200 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دغه وزارت دې هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وایي شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته ویل په ملي بودیجه کې تعدیلات دې لامل شو چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف راکم شي، چې اوسمهال د عوایدو لپاره 120 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی دی. ښاغلی مسجدی وایي مالی وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت 133 میلیارد د افغانۍ عواید راټول شوی و، چې په خبره شاوخوا 13 میلیارد کموالی ښیي. نوموړی تمه ښیي چې د مالی کال تر پایه به د ملي عوایدو په راټولېدو کې د پام وړ لوړوالی راشي. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو پر جوړېدلو سره 1300 هکتاره ځمکه کرنیزه شوې ده. د دې وزارت وایي فریدون اژن نن ازادي راډیو ته ویل د دې پروژې له ګټې به شاوخوا 15,000 کسان برخمن شي. نوموړی وایي د دې پروژې ټول لګښت چې شاوخوا 450 میلیونه افغانۍ کېږي له دولتي بودیجې ورکول شوی دی. د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه استنادي دیوالونه 14 کیلومتره اوږد ولې لري چې کار یې کال وړاندې پیل شوی و او نږدې څو ورځې کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. کونړ یو کرنیز ولایت دی چې ډېر ځله د وروښتونو او سیلابونو د راتلو له امله د کروندګرو ځمکې او کښتونه زیانمنېږي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د دغه استنادي دیوالونو په جوړېدلو سره به کروندې خوندي، حاصلات ښه او کروندګر د تاوانونو پر ځای ګټې ته کښېني. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 9 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 461 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د امریکا له خوا د سوریې شمال ختیځ ته ځینې جنگیالي د غرض جنگي نقلیه وسایط لیږل کیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. اسمت سروانه نور تفصیل.
وروسته لدی چې روسی پوځیانو سره یو شمیر نښتو په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هېواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنګي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ نښتې چې دواړه د سوریه په یوه برخه کې ګزمي کوي سږ کال زیاتې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه که ده ائتلافی ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافی ځواکونو دفاع به وکوي. د روسیې نوم وانخیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی، دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواوو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسئولو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. NBC نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه وکړه چې له سوریې هغه زر امریکایي پوځیان وباسي چې د کورد ځواکونو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف د ملاتړ لپاره یې عملیات کول. له دې څو میاشتې وروسته ښاغلی ټرمپ وویل په تیلې ده چې 200 پوځیان په سوریه کې پرېږدي چې د تیلو څاګان وساتي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ورسپانو د سولې پر خبرو او د هیواد پر امنیتي وضعیت لیکنې خبرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې لیکلي اوس چې په قطر کې بین الافغاني مذاکره د پیلېدو په درشل کې دي، اړتیا ده چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. په سره مقاله کې راغلی دغه نرمښت د جګړې په ډګر کې او د دواړو خواوو د لوړ پوړو چارواکو په څرګندونو کې اړتیا لیدل کیږي. لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلی خواوې باید په جګړه کې د پرمختګ د خبرونو پر ځای د سولې ادبیات پیاوړي کړي، څو د بین الافغاني مذاکراتو له بریالیتوب سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په قطر کې روانې خبرې که څه هم ستونزمنې دي، خو هیله بښونکې دي. په سره مقاله کې راغلي که څه هم د تماس ډلې تر اوسه په طرز العمل هوکړه نه ده کړې، خو داسې تمې شته چې بل اخره دغه هوکړه به کیږي چې ورسره به مخامخ خبرو ته لاره هواره سي. د سره مقالې په پای کې یادونه سوې څومره چې خبرې اوږدېږي هومره ورسره په افغانستان کې جګړې زور اخلي. چې زیان یې عامو خلکو ته رسیږي، نو لازمه ده چې خبرې ژر پیل او اوربند ته لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس هم په خپلې سره مقالې کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له اوربند پرته په پیلېدونکي بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ ناشونی دی. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په قطر کې ناس مذاکراتي پلاوي د افغانستان د نظام د بدلون صلاحیت نه لري. په سره مقاله کې یادونه سوي چې د څو ورځو په تیرېدلو لا هم د تماس ډله په دې نه ده توانېدلې چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. دا چې ستونزه چیرته ده، د سره مقاله لیکونکي په خبره دواړه پلاوي په دې اړه چوپه خلو دي. د لیکوال په انداسې ګمان کیږي چې طالبانو پیچلي شرایط وړاندې کړي او په باور یې له وړاندې سخت شرایط ایښودل د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي امنیتي ګواښونه خلک په سوله بې باوره کوي. په سرمقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی نږدې په بشپړې زیاتېدو دی، خو په افغانستان کې نامنی زیاتې سوې او په کابل کې د امریکا سفارت په ښځو دولتي کارکوونکو د ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو د امریکا سفارت دا راپور رد کړی، خو دا چې حملې څوک کوي امریکا په خبرداری کې د کومې خاصې ډلې نوم نه دی ذکر کړی. د سره مقالې په پای کې راغلی، دا اوس د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو امنیت خوندي کړي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خوست کې ځینې ځوانان پر دیوالونو د ځینو پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي چې له دې لارې غواړي چې د خلکو فکرونه جوړ کړي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرند په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظر حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالوونکو او کاروباریانو ته زیمه ورکوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبرې غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلند وایي د مبارزې په پایله کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه شایي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان او مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نیمه شایي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نیمه شایي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د پوینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي، خو د یوې په کم توان ډېره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سګریټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپله په ځون کې دا کیسه روسته چې یاره زه به د خپل ځون سره دا ټیم دریز چلوم چې دې شي نه به زه لوسو خولم ویس چې کله مو لوس وینه وخوستو ایدې پل یار زاره ونیم یو بل سره چې داسې مایپل کې کینم مرګلای سیګوي چې توان چې دا شایخه شای نه دی چې مو لوس وینه وخوستو تالوس وینه وخوسته.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کې له صفر ده، خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
او اوس هم یو په زړه پورې مطلب، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبرید یا هغه موټر چې هم په بیټرۍ هم په تیلو چلیږي په ډیرېدو دی. تصور دا دی چې دغه موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي، خو اوس تازه څېړنې ښیي چې دغه موټر چاپیریال ته خورا زیان رسوي. احمد تکل او نور تفصیل.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کېږي د صفر کچې ته د مضرو ګازونو په رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو ګازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپله نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمېرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجېدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکساید ګاز خپروي، ځکه په ډیرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل انرژي کار اخیستل کیږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کیږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري.